شد. حالا همکارم جاوید نعیمی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
دفتر والی اروزگان از کشته شدن 37 تن از جنگجویان طالبان در ولسوالی دهراود خبر می‌دهد. احمد شاه ساحل سخنگوی والی امروز بر رادیو آزادی گفت این تلفات در جریان دو حمله هوایی نیروهای افغان شام دیروز به طالبان وارد شد. پلیس ولایت پروان تایید میکند که 5 تن در پیوند به قتل یک پسر 28 ساله در این ولایت بازداشت شدند. بر اساس گزارش یک پسر جوان سه‌شنبه شب به ضرب گلوله در بازار چاریکار کشته شد. تدابیر شدید امنیتی در فرانسه به دنبال کشته شدن 3 تن در کلیسا در سرتاسر آن کشور به بلندترین سطح رسیده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این رویداد را یک حمله تروریستی اسلامگرایان خوانده. ایالات متحده آمریکا میگوید دو کشتی ایرانی را که چندین نوع راکت را از جانب نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن کشور به یمن انتقال میدادند گرفته است. ایالات متحده همچنان اعلام کرده که تیل بدست آمده از یک کشتی ایرانی را که هنگام انتقال به وینزویلا در ماه اگست بدست آمده بود به فروش رسانده است. و ناسا اداره تحقیقات فضایی امریکا میگوید یک سفینه‌اش به صورت موفقانه توانسته از یک شهاب سنگ نمونه گیری کند. ناسا در خبرنامه اش که روز پنجشنبه نشر کرد برای نخستین بار تایید کرد که سنگ ها و نمونه ها از شهاب سنگ بینو در 330 میلیون کیلومتری زمین برداشته شده است.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 5 با وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با حسیب تلاش باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
۲۴ اکتبر 75مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد است. این سازمان نقش بسزایی در عرصه‌های مختلف در کشورهای جهان داشته است. از جنگ و سل گرفته تا صحت، غذا، کنترل تسلیحات و خل سالا، حقوق بشر، کمک‌های انسان دوستانه، حتی مبارزه با فساد از کارکرد اساسی این سازمان بوده است. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د دې اونۍ د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس ظهر و تکراراً روزهای جمعه از ساعت 1:30 پس ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. د عدالت و فساد سره د مبارزې د نن ورځې خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان د دغه سازمان کړنو، لاسته راوړنو او په ځانګړې توګه له فساد سره د دغه سازمان د مبارزې ته ځانګړې شوې ده. په دغه خبرونه کې د سیاسي او نړیوالو چارو په مشتاق رحیم، د نړیوالو حقوقو استاد ډاکټر عبدالعزیز دانش لموږ سره په خبرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. باید وایم چې موږ هڅه وکړه تر څو په خبرونه کې محمود سیقل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان مخکنی استازی هم په خبرونه کې د ځان سره ولرو، خو دوی د بختیا او عمل ونه کولی شول لموږ سره ګډون وکړي. آقای دانش به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. بر اولین بار اصطلاح سازمان ملل یا ملل متحد چی وقت استفاده شد و چی وقت به میان آمد؟
عرض سلام احترام خدمت شما و شنوندگان شما. در مورد سوال شما عرض میکنم که بعد از جنگ جهانی اول که سازمان به نام جامعه ملل تشکیل دادن که صلح و امنیت بین المللی را تامین کنه، و این سازمان در طول فعالیتش از 1919 تا 1945 کارایی چندانی نداشت واقعا، یعنی با اون هدفی که ایجاد شده بود با اون اهداف دست دستی کامل نیافت، به خصوص به این خاطر که ایالات متحده آمریکا اساسا نپیوست به این سازمان، شوروی به خاطر حمله به فنلاند اخراج شده بود، دولت مثل آلمان و انگلستان اینا داوطلبانه این سازمان را ترک کرده بود. بنابراین کشورهای قدرتمند، مؤثر و کشورهایی که واقعا میتونستن که همین تصمیمات این سازمان را تضمین کنن به اصطلاح اینا حضور نداشتن در این سازمان. به همین خاطر این سازمان با چالش‌های کلان مواجه شده بود و پس از جنگ جهانی دوم که اتفاق افتاد، کشورهای جهان، جامعه بین المللی به این نتیجه رسیدن که یک سازمان مهمتر و خوبتر و مؤثر و کاراتری را نسبت به جامعه ملل وجود دارن که اما یونایتد نیشن، سازمان ملل متحد، در واقع از همون زمان مذاکراتی که در بحبوحه جنگ، در واقع جنگ جهانی دوم به میان آمد و این سازمان سرانجام در سال 1945 اساسا تشکیل شد و در سال 1946 هم رسماً جایگزین به اصطلاح مو جامعه ملل سابق شد.
تشکر. اعضای اصلی این سازمان یا در کل اعضای چه تعداد اعضا داره سازمان ملل متحد و ارکان اصلی این سازمان کدام ها هستند؟
در حال حاضر شما میدونید گرچه که سازمان ملل متحد در سال 1945 چیزی حدود 54 کشور عضویتش را داشتن، ولی در حال حاضر در سال 2020 چیزی حدود 195 کشور رسما عضو سازمان ملل متحد هستند که افغانستان هم از امو سالهای اولیه تأسیس در واقع عضوش 19 نوامبر 1936 دولت افغانستان عضویت سازمان ملل پیدا کردند. ولی اعضای تاثیرگذارش در حال حاضر هم بر اساس همان سازوکارهایی که در اساسنامه ای سازمان یعنی همون منشور ملل متحد تدوین شده، در اونجا یک راهکارهای خاص داره در واقع گذاشته که در همون شورای امنیتش هست که 15 تا عضو داره که 5 تا عضوش دائم هستن، یعنی کشورهایی که همیشه نماینده دارن مثل ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلیس، شوروی سابق کاله جانشینش همون در این قضیه روسیه هست و چین در واقع. خب اینا طبعا از یک سری امتیازات یا به اصطلاح به کیفی یا به اصطلاح دیگه از حق رای ویتو برخوردن، خب طبعا اینا تاثیرگذاری بیشتری در اونجا دارن. بقیه اعضا دوره‌ای هستن که مدت 2 سال در واقع در اونجا انتخاب میشن.
درست. معیار انتخاب و یا هم میشه انتخاب اعضای دائمی و یا هم دورانی سازمان ملل یا غیر دائمی چی گونه است آقای دانش؟
اساسا صحبتی بود خب در همون زمان که در تدوین اساسنامه یا منشور ملل متحد صحبت ها داشت، جریان داشت، کنفرانس های مهمی که در اون زمان برای تأسیس سازمان ملل متحد انجام میشد، خب در یک از اجلاسیه ها در واقع پیشنهادات اساسی مطرح کنم که در اجلاس یالتا بود که در اونجا گفتن که حتما باید اینمی 5 کشور مهم و تاثیرگذار که در حقیقت تضمین کننده همی اهداف و تصمیمات سازمان ملل متحد هستن یک سری امتیازاتی هم داشته باشه مثل همی حق رای ویتو. خب طبعا کشورهای دیگر در خصوص جهان سوم در اون زمان استدلال شمین بود که این تبعیض‌آمیز است و این مشکلات را ممکن ایجاد کنم، ولی اونها اصرار داشتن گفتن که اگر میخواین واقعا یک سازمان مؤثر و کارا که بتونه با مو اهدافش دسترسی پیدا کنه و یک کشورهای قدرتمند هم حمایتش را داشته باشه، خب اینمی قدر امتیاز را شما به نفع قائل شوین. ولی سرانجام کشورهای دیگه هم دیدن که اگر واقعا این کار نکنن معنیش این میشه که این کشورها عضویت این سازمان رو پیدا نکنه و این هم همون جامعه ملل قدیم میشه، پس با همو خاطر گفتم که شما خب خیر است بیاین عضویت این سازمان رو داشته باشین با این امتیازی که شما مد نظرتان هست که همین حق رای ویتو باشه که با همین سازوکار در واقع این اساسنامه یا منشور ملل متحد تصویب شد و کشورهای دیگه جهان هم بعدن که ملحق شدن امید ساز و کار رو در واقع پذیرفتن. و این هم توجه بود داشته باشین ما و شما که امید صحبت ها رو در واقع در دهه 1990 پس از فروپاشی شوروی سابق دوباره روی زبان ها افتاد، کشورهای مختلف استدلال میکردن، مثلا مثل ژاپن، مثل آلمان، مثل برزیل، مثل آرژانتین و مثل هند، اینا هم درخواستی رو داشتن که یا امید حق رای ویتو از بین بره کلن همه کشورها مساوی باشه و اینکه ما هم به عنوان کشورهای در واقع قدرتمند و نیمه قدرتمندی که حداقل در سال 1945 انگلستان و فرانسه در همین حد و حدودا بودن، ما هم هستیم. با همون خاطر پیشنهاد میکردن که ما هم به عنوان عضو دائم باشیم. ما یادم هست که در اجلاسیه کنفرانس سازمان همکاری های اسلامی فعلی و یا سازمان کنفرانس اسلامی قبلی که در تهران برگزار شده بود، در اونجا کوفی انان در کل سازمان ملل متحد هم به عنوان عضو ناظر دعوت شده بود. از جمله پیشنهاداتی که در حقیقت کشورهای اسلامی در اون زمان پیشنهاد کردن به کوفی انان صاحب، گفتن که بله ما هم به عنوان یک مجموعه از کشورهای اسلامی یعنی درخواست داریم که مثل ما پنج کشور دائم در اونجا حق رأی ویتو هم داشته باشیم، که باز در اونجا جناب کوفی انان یک جواب فنی حقوقی به اینا دادن، گفتن که بله بر اساس منشور ملل متحد فقط کشور میتونه که عضو سازمان ملل متحد و در شورای امنیت عضویت داشته باشه و از حق رأی ویتو برخوردار باشه، ولی سازمان نمیتونه. یعنی کنفرانس اسلامی به عنوان یک سازمان است و امکان نداره به لحاظ حقوقی. شما میتونین یک از کشورهای خود را با توافقتان پیشنهاد کنین که او هم با توجه به این که اساسنامه و یا منشور ملل متحد اگر تجدید نظر و اصلاح شد، او زمان امکانش هست که صحبتان مطرح شد، ولی از آدرس یک سازمان امکان پذیر نیست. به همون خاطر این صحبت ها و چالش ها هنوز هم ادامه داره و در این راستا خدمت شما ارسان گب بدرازا نکشه که جناب پتروس غالی دبیرکل اسبق ملل متحد حق بزرگی داره، به خاطر اینکه بیشترین تلاش ها رو برای اصلاح سازمان ملل متحد و همینطور نحوه تصمیم گیری در شورای امنیت رو او بسیار دنبالش بود و باهایش هم پرداخت، به خاطر اینکه ایالات متحده آمریکا دیگه اجازه نداد که بار دوم در واقع بیاید دبیر کل سازمان ملل متحد شود. یعنی تنها دبیر کل است که در واقع یک بار آمده دبیر کل شده، بقیه دبیر کل های سازمان ملل متحد تقریبا همون دوبار که اجازه داره امور آمده دبیر کل شده.
مراجع مورد بحث در جهان بخصوص در حقوق بین الملل ارکان اساسی و اصلی سازمان ملل متحد هستند. کدام ارکان اصلی در سازمان ملل متحد وجود داره و کدام بخشا را احتوا میکنه؟
خب سازمان ملل متحد ارکان مختلف داره، 6 تا رکن اساسی داره بر اساس منشور ملل متحد. خب بله خواهد در واقع هر کدام نقش خاص خود داره، واقعا نمیشه گفت که کدام یکی نقش برتری داره فروتری داره. خب طبعا در عرصه بین المللی هر کدامش نقش همون چیزی که در اساسنامه یا منشور ملل متحد دارش در نظر گرفته شده او را ایفا میکنم. مثلا مجمع عمومی یک حالتی پارلمان جهانی تقریبا داره که در اونجا نظریات دیدگاه های اعضای جامعه بین المللی در اونجا ایراد میشه، سالیانه اجلاسی که داره. خب شما در جریان هستین که رؤسای ممالک و کشورها در اونجا حضور پیدا میکنن، دیدگاه ها و نظریات خود رو راجع به نظم جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد، نقش سازمان ملل متحد و همینطور خلاصه مسائل ذی علاقه در اونجا مطرح میکنن. خب بیشتر نقش مشورتی، نقش در واقع بیان دیدگاه های اعضای جامعه بین المللی نسبت به موضوعات بین المللی داره، ولی رکن اجرایش که همین شورای امنیت سازمان ملل متحد است که با به اصطلاح همین 15 عضو خود عملا قوه مجریه این سازمان به اصطلاح، اگرچند این تعبیر شاید درست نباشه، ولی خب بازوی اجرایی سازمان ملل متحد همین شورای امنیت است که بر اساس فصل 7 قطعنامه های لازم الاجرا را صادر میکنم. مثلا شما فرض کنید بحث تحریم ها را بر اساس ماده 41 و همینطور مثلا دفاع جمعی را بر اساس ماده 42 در واقع شورای امنیت در واقع اعمال میکنه و همینطور مثلا سایر ارکانش مثل شورای اقتصادی اجتماعی که در عرصه‌های مثل حقوق بشر، نمیفهمم بحث های در واقع زیست محیطی و همینطور سایر مشکلاتی که در عرصه جهان به وجود میاد، ارتباطش با سازمان ها و نهادهای بین المللی مشابه و انجیو ها در واقع از این طریق تضمین میشه که وظیفه خود اجرا میکنه. و همینطور شورای قیمومت که بعد از دهه 1970 که استعمار ختم شد دیگه او عملا کارایی نداشت، کارایی به این معنا که در حقیقت دیگه زمینه فعالیت برایش وجود نداره، به خاطر اینکه او برای ازی تأسیس شده بود که همین دولت هایی که تازه تأسیس میشه، ملت هایی که از تحت استعمار خارج میشه به عنوان سرپرست، به عنوان قیم در واقع اینا را کمک کنه که تا بتونه به صورت خودکفایی اداره و مدیریت داخلی و خارجی خود را بر عهده بگیره و پس از اون خلاصه امورش را به خودشان واگذار کنه. ختم استعمار دیگه گبو خلاص شد دیگه، این عملا فعالیت نمیکنه در واقع، منتها حذفم نشده، یعنی به اصطلاح رکنی از ارکان سازمان ملل متحد هنوز هست. در قضیه افغانستان 2001 وقت پیش آمد، اتفاقا بعض از حقوقدانان همین گرا پیشنهاد کردن که وقتی کشور دچار فیلد میشه، فیلد استیت مثل افغانستان در دهه 1990 بود، میگفتن که اجازه بدین که به جای شورای امنیت شورای قیمومت در واقع بیایه اوضاع را بر عهده بگیره و مطور خلاصه وظایف خود در قبال همی دولت فروپاشیده به پیش ببره. منتها خوب یک بحث قانونی داره که او امکان پذیر نبود به خاطر اینکه در ماده 78 خود منشور ملل متحد میگه یک کشور که قبلا مستقل بوده دیگر نمیتونه که تحت نظر شورای قیمومت بیایه. و رکن دیگهش مثلا مهمترش همی رکن حل و فصل اختلافات بین الملل، رکن قضایی ملل متحد که محکمه بین الملل عدالت است که نقش خود را ایفا میکنه.
قسمی که شما گفتین مرجع اجرایی سازمان ملل هم شورای امنیت است و مرجع اصلی تصمیم گیری برای صلح و امنیت بین المللی همچنان، و در این حال گفتین که حق ویتو، خود ویتو چی است و کدام اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد حق ویتو دارند؟
البته خدمت شما عرض کنم که تصمیماتی که در شورای امنیت گرفته میشه انواع مختلفی دارد. در برخی از موارد مثل تصمیمات اداری که در اونجا گرفته میشه، تصمیمات که راجع به مسائل مثل حق و عضویت ها و همینطور بحث مثلا پذیرش اعضای جدید، اخراج اعضای جدید، تعلیقش و امثال از اینها، حق رأی ویتو وجود ندارند. یعنی در کل در تصمیمات اداری حق رأی ویتو برای هیچ کشوری وجود نداره، فقط در بحث صلح و امنیت و بین المللی و مسائل سیاسی در واقع تصمیم که گرفته میشه این پنج کشور مقتدر او زمان و امیال هم خلاصه مثل ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه فعلی، اینا از حق رأی کیفی برخوردار هستن. یعنی میتونن که به اصطلاح تصمیمی که بقیه اعضا بر او موافقتن، اگر رأی از اینا منفی باشه او تصمیم ناگرفته است، کنسل میشه به اصطلاح. یا به تعبیر دیگه ای رقمی بگیم برای شما که همین حق رأی تو مشخص تر شوه، ممکن است یک زمان تصمیم بر اساس توافق جمعی اعضا باشه، رأی مثبت همه اعضا لازم باشه، اما چیزی که در جامعه ملل برای همه کشورها بود. ولی چون تصمیم گیری به این شکل در یک جمع کلان گرفته نمیشه، چون بالاخره یک کشور، دو کشور، چند کشور ممکنه که موافق نباشه، به همین خاطر برای اینکه تصمیم گیری تسهیل شود در شورای امنیت، به همین خاطر گفتم که همه حق رأی ویتو نداشته باشه، فقط این پنج کشور در واقع بر اساس ملاحظاتی که دارن میتونه که در واقع رأی موافق همه زمین پنج کشور لازم است. اگر یک از اینها رأی موافق نداشته باشه، در واقع تصمیم اتخاذ شده حساب نمیشه، میتونه که جلوی تصمیم را بگیره به اصطلاح. همچین وضعیت را در واقع یا روند رأی گیری را به اصطلاح میگن که رأی ویتو. یعنی اگر رأیش موافق، همی پنج کشور اگر رأی موافق داشته باشن راجع به موضوعی، خب او تصویب میشه. ولی اگر یک از اینا مثلا نظر مخالف داشته باشه، رأی ممتنع خود را اعلام کنه، در واقع در این صورت اون تصمیم اتخاذ نمیشه که به اصطلاح آن بهش رأی ویتو گفته میشه.
بسیار تشکر دکتر سپ دانش. ریم سپ، ملگر ملتونو که افغانستان هم حضور لری، اول خوب در افغانستان حضور ملگر ملتونو که چوم را اهمیت لری؟
سلامونه و نیکی هیل تاسی تا قدرمن ملما او قدرمن آوریدون کتا گوری ملگری ملتون لکه سنگه چی مخی بی بحثو شو در نری پا نری والا کچه بانی در ملتونو ترمند انسجام تاغوی ترمند تفاهم را وستنی او د سولی او نری وال نظم در پارا در کار کولو یو پیاوڑا یا درست دیو مهم درست دیو دلتا گردونوالو سیدل ز فکر کوم هم د افغانستان د لپاره مهمه ده، او هم دا چې افغانستان د نړۍ په جغرافیه کې په داسې یو موقعیت کې ځای لري چې د دغه هیواد هر نوع وضعیت کم تر کمه په مرکزی او په سویلي اسیا باندې اغېز درلودلی شي. نو بناءً د افغانستان په ملګرو ملتونو کې شتون د خورا ډېر اهمیت څخه برخمن دی.
او برعکس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور څومره اهمیت لري، او په ځانګړې توګه تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ونډه څومره مهمه وه؟
ګوري د ملګرو ملتونو د منځ ته راتګ څخه را په دې خوا که تاسو وګورئ په نړیواله کچه باندې د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته من قطبی نړۍ درلودله چې دلته د ایدیالوژیانو ټکر یا د خپل ایدیالوژیانو د خپرولو یو حد سره وانه چې د شرقي خوانه یا د نړۍ دی اړخنه د کمیونیزم لپاره کار کړي په ټول نړۍ کې د دې د ترویج لپاره حل ځل کېږي. او بیا بل خوا د امریکا تر مشرۍ لاندې د کیپټالیست لیبرل ډیموکراسي لپاره په نړیواله کچه کار کړي. اوس دغه ټکر که تاسو وګورئ دا چې افغانستان د وخت شوروي اتحاد سره څنګ کې پروت و او د سویلي اسیا ته د شوروي د نفوذ د غځېدو دروازه ګڼل کېدله، نو طبیعي خبره ده چې افغانستان به د غربي او د شرقي ایدیالوژي د کمیونیستي او لیبرال ډیموکراسي ترمنځ د کشوګیری او مرکز جوړېده. او داسې هم وشوه که تاسو وګورئ د شپېتمې او اویایمې لسیزې په اوږدو کښې داغې نه را په دې خوا په افغانستان کې دغه کشوګیر او د خپلو سیاسي ایدیالوژۍ د ترویج لپاره دلته کار کېده او پراخه لاسوهنه کېده. په داسې افغانستان کې حضور درلودی، د افغانستان چارو کې د اسانچاري یا د منځګړي رول درلودلی، او دلته د دغه ادرس له لارې افغانستان باید هڅه کړې وای چې دغه ورپی خطرونه سیمې نړۍ او بالخصوص افغانستان د کوم خطرونه د ایډیالوژیانو د ټکر له کبله ورپېښو نیوټرلایز یا د اغېز کمولو لپاره ترې استفاده شوې وای. اوس که راځو بحث کوو ملګرو ملتونو رول، نو تر اویایمې لسیزه پورې خو موږ و تاسې ګورو چې دومره ډېر څه داسې حالات نه وو پېښ چې ملګرو ملتونو مستقیما یو بارز رول درلودلی وای، لیکن د سیاسي انقلاب نه راوروسته او بالخصوص د وخت شوروي اتحاد د مستقیمې مداخلې نه وروسته چې هغه خپل په خپل وجود کې یو نوه د هغه چارټر څخه سرغړونه وه، د هغه منشور څخه سرغړونه وه چې شوروي د نورو هېوادونو سره په ګډه په 1922 نه 1945 کلونو په منځ کښې پرې کار کړی و، 1945 کال کښې هغه دوی خپله منظور کړی و، د هغې نه یو نوه سرغړونه وه چې دوی په افغانستان کښې مستقیما مداخله وکړله. د دغه مداخلې نه وروسته ضرور و چې یو داسې اړخ چې بې ترتیبي حفظ کولو سره سره افغانستان کښې راپورته شوې کشالۍ چې وروسته په ډېرې بدرنګه شخړه باندې واوښته، هغه کشالۍ کښې منځګړیتوب کړی وای، چې په دې لړ کښې موږ وینو چې د ملګرو ملتونو استازي د اسانچاري یا د چارو د سمون دپاره او خصوصا د سیاسي بهیر د پیل دپاره هلې ځلې کولې تر څو په افغانستان کښې ښکېل نړیوال اړخونه او سره ورسره په افغانستان کښې داخلي کوم اړخونه چې د هغوی تر منځ جوړجاړي او سولې لپاره هلې ځلې وکړي، چې په دې لړ کښې موږ د جنیوا د پروسې شاهدان یو چې تر ډېره حده پورې مشري د ملګرو ملتونو دوه بېلابېلو ځانګړو استازو په لاس کښې وه چې دوی دغه پروسه مخته یوړله او په پایله کښې د جنیوا تړون رامنځته شو. د هغې نه وروسته چې په دې طرقه کښې د ملګرو ملتونو رول ډېر فعاله و او د تحسین او د قدر وړ و، د جنیوا تړون نه وروسته له بده مرغه ملګرو ملتونو په هغه رقم چې لازم و خپل رول یې په افغانستان کښې ونه شو لوبولی، چې په دې برخه کښې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې د جنیوا کوم تړون چې شوی و د هغې څار او دا اطمینان حاصلول چې څوک ترېنه یو اړخ هم د هغې نه سرغړونه ونه کړي، ولې چې بیا موږ ولیدل چې وروسته کلونو کښې دا په ثابته شو چې د دغه تړون څخه سرغړونې له لارې په افغانستان کښې بیا هم خپلې غیر مستقیم نظامي مداخلې ته ادامه ورکوله. نو په دې برخه کښې که موږ وګورو ویلی شو چې ملګري ملتونه ونه توانېدل چې هغه جنیوا د تړون د امضا په لړ کښې دوی کومې هلې ځلې کړې وې د هغې تحقق او د هغې د ساتنې لپاره خپل رول ولوبوي، چې له کبله یې له بدمرغه کورنۍ جګړه افغانستان کښې پیل شوه. بیا موږ د نویمې لسیزې کلونه خپل مخې ته لرو، په نویمه لسیزه کښې که وګورو نو متاسفانه ملګري ملتونو ونه توانېدل چې په هېڅ رقم هم خپل رول په هغه لازم و څومره چې د دوی مینډیټ یا د دوی مسؤلیت و په هغه رقم ادا کړي. زه تاسو ته بېلګه ویلی شم، محمود مصري غالبا د 1994 کاله پورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی و، د دې نه وروسته څو کاله ملګرو ملتونو حتی یو داسې یو هېواد کښې چې کورنۍ جګړه پکښې ګرمه روانه وه حتی یو استازی نه درلود، چې دلته مونږ ګورو چې د همدغه بې توجهۍ یا کم توجهۍ له کبله، د کمې پاملرنې له کبله په افغانستان کې جګړه دومره تند او شدیده شوه چې بې شمېره انسانانو ژوند یې واخیست، د افغانستان زیربناوې او ارزښتونه دا ټول تر پښو لاندې شو. 2001 کال نه را په دې خوا د ملګرو ملتونو نوی ماموریت په افغانستان کې پیل شو. په دې برخه کې که تاسې وګورئ نو د دوی چارې موږ په دوو برخو باندې ویشلی شو. یوه برخه سیاسي چارې وې چې د یوناما تر نامه یو ماموریت د دوی پیل شو چې په افغانستان کې دا د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وه، او د دوی رول دا و چې په افغانستان کې سیاسي ثبات او جوړجاړي دپاره کار وکړي. بله برخه تخنیکي همکاري وه چې په دې برخه کې موږ بیا د دوی تخصصي ادارې لرو، لکه د صحت نړیواله اداره، د خوړو نړیوال پروګرام، د مهاجرینو د دوی چې کومه کمیسیون دی، د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام، او دې ته ورته نورې ادارې چې د ماده مخدر سره یا د مخدره توکو سره د مبارزې اداره ده، او دې ته ورته نورې ادارې موږ دلته لرو چې فعالیت یې کوو. دلته که ارزونه وکړو خاموشي مونږ ګورو نو تخنیکي ادارو تر ډېره بریده پورې فوق العاده پیاوړی رول په افغانستان کې ولوبو. که تاسې په یاد وي 2001 کال نه وروسته په افغانستان کې اداري سیستم کاملا سقوط کړی و، له منځه تللی و. دلته د اداري واحدونو جوړول هغه د وړتیاو له مخې، د افرادو د روزنې له مخې، د ادارو د بیا تجهیز برخه وه، د سیستمونو رامنځته کول، د قانون جوړونې او ورسره د ټاکنو مسایلو، په دې ټولو برخو کې د ملګرو ملتونو تخصصي ادارو ډېر فوق العاده رول ولوبو. د مهاجرینو بېرته راګرځېدنه یو غټ بهیر و، یو غټ سیلاب د مهاجرینو د ګاونډي هېوادونو څخه راوګرځېد. د دې مدیریت د ټاکنو برخه کې، د حکومتوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ونډه، همداسې د ډی ډی آر یا د ادغام مجدد کوم بهیر شو چې ډېر مهم بهیر دی، د امنیتي سکتور د ریفورم په برخه کې دوی ډېر کار وکړ. لیکن بله خوا که بیا وګورو سیاسي استازولي چې هغه ډېره مهمه وه او د هغې رول ډېر فوق العاده و، هغوی په هغه رقم چې لازمه وه ونه توانېدل چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات جوړجاړي او د افغانستان د پس له جګړې بیا رغونې په برخه کې خپل سیاسي رول خولو وي. او که وکتل شي نو ملګرو ملتونو ایجنډا تر ډېره حده پورې د سترو قوتونو تر منځ په افغانستان کې ویشلې پاتې شوه. زه یوه بېلګه تاسو ته وایم، د 2009 کال د ولسمشریزو ټاکنو کې تاسو وګورئ د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي استازو د هغوی د مرستیال تر منځ غټه شخړه او کړکېچ پیدا شو، چې له کبله د افغانستان انتخابات چې یو ډېر مهم بهیر و هغه هم کړکېچن شو او جنجال خواته لاړل. نو بنان منګورو چې د ملګرو ملتونو رول په افغانستان کې یو مکس بیگ، یو دوارخیزه یا بیا داسې بیلابیلې پایلې درلودلې. په اتیایم لسیزه کې فعال رول، په نویم لسیزه کې بې پرواهانه رول، او بیا په 2000 کلونو کې سیاسي برخه کې ضعیفه رول، خو تخنیکي برخه کې ډېرې مرستې. نو په ټوله کې موږ ویلی شو، زما شخصي نظر دا دی چې ملګرو ملتونو چې څومره رول په افغانستان کې لوبولی ښایي څخه کافی ډیر کار کولای شو، او که دوی چیرته خپل رول په ښه ډول سره د خپل منشور او چارټر سره سم په پیاوړي دریځ سره لوبولی نو کېدای شي افغانستان د نویمې لسیزې کورنۍ جګړه او د 2009 وروسته بې ثباتي، فساد او دا مسایل سره نوی مخ شوی.
ښاغلی رحیم، ډیره زیاته مننه. تاسو د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول په اړه باندې په دریو وختونو کې، هم په دریو لسیزو کې ورته ویلی شو، تاسو ښه روښنایي واچوله، خو لاملونه مشخص نه شول.
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. دلته یو شی باید موږ تاسې هیر نه کړو چې ملګري ملتونو قدرتمند هیوادونو تر فوق العاده اغیز لاندې دی. بیا هلته موږ د امنیت شورا لرو چې هغه هم د دې سترو هیوادونو تر اغیز لاندې دی. اوس دغه اغیز ته په کتو باندې که تاسو وګورئ نو په افغانستان کې دلته د کمیونیزم په لیبر هغه د سترو هیوادونو پام افغانستان خواته راواوړي، او له همدې له کبله په ملګرو ملتونو یو نوع د دې سترو هیوادونو فشار جوړ شو تر څو دوی دلته یو فعاله ډیپلوماټیک او سیاسي رول لوبي خپل غدند تر سره کړي. کله چې من مې ویلې لږې چې تاسو که تاسو وګورئ نو دغه هیواد افغانستان د نړیوالو قوتونو قدرتونو د پام وړ هیواد نه پاتې.
مننه رحیم صاحب. درنو اوریدونکو، لدې چې په دغه خبرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو ډیره زیاته مننه کوو. الله مو مل.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.